شنبه د خبرګولینې وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد شبریان په لومړي سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د سولې پر نیت شک لري. د کونړ له غازی آباده په سلګونو کورنۍ د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلي.
باید چې دا جنګ نور بس کړي ټول یو شي.
طالبان جنګ نو قلار کې دا منډه کړي موطن باندې.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو د ایران د ولسمشرۍ انتخابات څارلي.
من رای دادم په خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ورکړه چې ایرانی یم، مسلمان یم.
د خبرونې فرصتو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو ځوان سره خواله لرو.
کراچۍ چلوم، لاره مازوره د غم کراچۍ چلوم.
تر هر څه مخکې خبرونه. جرمنی غواړي په سلګونو افغانانو ته پناه ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او اروپایي ټولنې پر بیلاروس د بندیزونو پر سر موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وای هغه په سلګونو افغانان به وربوغواړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په خاطر دې جرمني ویلی وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو دوو کلونو کې له دوی سره کار کړی دی. رویټرز خبری اژانس جرمني د کورنیو چارو وزیر هاست سیوفر په حواله ویلي لنی به پلان سره هر هغه افغان جرمني ته ورتلی شي چې په تیرو اتو کلونو کې د دوی له ماموریت سره کار کړی وي. د ناتو بل غړي هواد لیتوانیا هم پرونوبل هغه لسکونو افغان شباړونکو ته پناه ورکوي چې د دوی له وسلوال پاوسره کار کړی دی. په خاطر دې د ناتو یو شمېر نورو هیوادونو له هغه ډلې بریتانیا او امریکا هم خپل افغان کارکونکو ته د پناه ورکولو ژمنه کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ناتړ کوي. قریشی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅ کله د افغانستان د ستونزې پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالی شورا په خبر پانه کې راغلي چې عبدالله او قریشی پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلې دي. شغلی عبدالله په همدې لیدنه او دغه راس اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په یوې مرکې کې د افغانستان د ستونزې په حواري کې د گاونډیو سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو ونډه مهمه وبلله.
All the countries of the region now they say
the simitul hiwaduna uswai che aram afghanistan afghanistan ke subat aw de dagh hiwad talpati walaye gadi gathi di gadi gathi tarlasaki gi de simi aw gawan hiwaduno da khabar kade khuda che da khabar po waqiat badali shi gado hatso ta artiyada
will need to collaboration.
د افغانسولی د بهیر په تړاو د شغلی عبدالله د سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د خوست چارواکي وای د شیخ زاهد پانتون په قادری رختون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړه. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وای د دستګاه بچ پرون جمعه پرانستل شو هر ورځ شل بالون اکسیجن تولید کړي. انصاری ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا ترشلو پوری اکسیجن ڈبو دی فلنگ ظرفیت لري چې د اکسیجن ډبې وړه کوي. په خصوص کې اړتیا ډیره ده خو موږ سره په لومړنیو برخو کې کومک کولای شي. په عاجلو ناروغانو کې موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل بلونو پورې موږ ضرورت لرو.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي دي. تیرونی د عامه روغتیا وزارت ویل د اکسیجن لپاره د دوی ورځنۍ اړتیا له 100 ډبو پورته ده. حال دا چې په ټول افغانستان کې خصوصي سکتور یوازې د اړتیا نیمایي برخه تولیدولی شي. په افغانستان کې پرون د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1,500 واوښت چې د ټولو تلفاتو شمیر له 3,400 کسانو تیر شو. اندیشنې دادی چې نارسمی شمیرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي. اروپایي ټولنه پر بیلاروس د اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقې ته ورسېده. دا خبره پرون د دغې ټولنې ډیپلوماتانو او دغه راست د اتریش د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. دوی ویلي دا بندیزونه د بیلاروس هغه اقدام په وړاندې لګول کېږي چې د راین ایر شرکت یو الوتکې په زوره په پلازمینه منسک کې ښکته کېدو ته مجبوره کړې وه. تیره میاشت د دې کې نول شوي الوتکې له منځه د بیلاروس ترشي مخالف فعال او خبریال ونیول شو. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي پر بیلاروس لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د هغه هیواد ځپونکو اقداماتو ته یو ښکاره او اغیزمن ځواب دی. که د اروپای ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، ل بلاروس سره به د صادرات او واردات او بانکي معاملو پر چارو بندیزونه ولګول شي. او وروستای خبر وړاندې د فوټبال لورغه ترغه مخ کې د ملګرو ملت عمومي اسامبلی پرون انټونیو ګوتیرش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي منشي په توګه وټاکه. ګوتیرش په د 500 نورو کلونو لپاره هم د دغه نړیوال سازمان چې 103 هیوادونه یې غړي دي مشي کوي. د همدې میلادي میاشتې په پیل کې د ملګرو ملت امنیت شورا چې 15 غړي لري د دویم دورې لپاره د ګوتیرش ته بیا ټاکل کېدو ملاتړ کړی و. د دوه بیا کلن ګوتیرش ته ماموریت دویم پړاو دراتلونکي 2022 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. د اروپا د فوټبال جام په دوام به نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې به د فرانسې ملي لوبډله له کوربه هیواد هنګري سره لوبه وکړي. دویم لوبه د جرمني په مونشن ښار کې د پرتګال او جرمني لوبډلو ترمنځ کیږي. د درېم لوبه کوربه اسپانیا ده چې ټیم به په خپل هیواد کې له پولند سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 11مه پیل شوه او د جولای تر 11مه دوام کوي. دا ساجره د سارانی خبری مجله په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وای اندیشنه لري چې طالبان د افغانستان د موضوع سیاسي حل ته لیوالتیا نه لري. عبدالله په ترکیه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د ځینو نقشو نشانو پر بنسټ طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د پوځي لارو چارو په لټه کې دي. طالبان بیا وایي چې دوی سوله غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي که طالبان له پوځي لارې د پرمختګ سوچ لري غلطه محاسبه یې کړې ده. عبدالله چې د انتالیا ډیپلوماسي فورم کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي طالبان ممکن سیاسي حل لارې ته لیوالتیا ونه لري.
طالبان می find themselves for the emboldened
Taliban ممکن ځان پیاوړی وګڼي. لشتر لره د دوی ځنی غړي په دې باور دي چې کولای شي د بهرنیو ځواکونو له وتلو د پوځي لارې لپاره ګټه واخلي. ولې هغوی په خبرو کې له جدیت کار نه اخلي؟
طالبان بیا دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی له پوځي لارې د بریا هڅه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له کلونو په خوا د خبرو لارې د افغانستان د ستونزې پر هواري ټینګار کوي. خاغلی نعیم تور پورې کړ چې د دولت لوري خبرو ته صادق نه دی او په خبره یې له اختر وروسته دوی خبرو ته چمتو دي خو د دولت مرکچی پلاوی نه دی بشپړ. دولت او طالبان داسې مهال یو بل د سولې په بهیر کې په نجی دیات تورنوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون یوه برخه د تاوتریخوالي کمښت و خو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي ستونزه په جګړې نه هواریږي.
in part of the Taliban should they think that
که هغوی فکر کوي چې له پوځي لارې بریا ته رسیږي دا به د طالبانو لخوا ډېره غلطه محاسبه وي. دا تکراروم چې د جګړې دوام به هیڅ ګټونکی ونه لري.
له افغانستان د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو سره دا اندېښنې پیدا شوې چې ممکن وضعیت نور هم خراب شي. ټاکل شوی و چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو یو برخلیک ټاکونکې غونډه جوړ کړي خو غونډه په ظاهره د طالبانو د نه ګډون له کبله تر اوسه نه ده ترسره شوې. ښاغلی عبدالله وایي د ترکیه غونډه نه ده لغوه شوې خو په خبره یې دا غونډه به هغه وخت ترسره شي چې د افغانستان دولت او طالبان جدي خبرو ته چمتو شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي طالبان پوهیږي چې د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. خلیلزاد ویلي طالبان د جګړې او سولې له منځه د یو کار د انتخاب حق لري او په خبره یې د ترکیې په غونډه کې به دا په ډاګه شي چې طالبان د جګړې دوام غواړي او که سوله.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله په وینا مو په راپور کې واوریدل چې طالبان د سولې په خبرو کې جدي نشکاري او جګړو ته زور ورکړی دی خو طالبان وایي دوی سوله غواړي، افغان دولت سوله نه کوي. د کونړ غازی آباد ولسوالۍ څخه د جګړې له امله په لسګونو کورنیو خپلو مینې پرې ایښې دي. ځانونه یې امنیتي سیمو ته ایستلي خو ګڼې بې سرپناه او تر شنه اسمان لاندې سوځونکي لمر ته وخت تیروي. دوی په جنګ کې له ښکېلو خواوو د جنګ بندولو او سولې غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د غازی آباد اوسیدونکو وایي شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په سیمه کې حکومتي ځواکونه وسلوال طالبان پر یو بل ډزې کوي او د جګړې سنگرونه یې ګرم ساتلي دي چې له امله بولسي وګړي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. شپږویشت کلن خانشیر هم له خپل کلي راوتلی، ماشومان او د کور یو څه سامان یې په یو سرلوڅي سوزکي موټر کې اچولی. دا ورته هم نه ده معلومه چې چیرته او چا کره به ځي. راکړه شوي خلک په جنگ کې لښکېلو خواوو یوازې د سولې او امن غوښتنه کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خانشیر او پلوشه وایي
غوښتنه مې دا را باید چې دا جنگ نور بس کړي، ټول یو شي.
طالبان جنگ نو قلار کې دا منډش کړي موتن باندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د جګړې لامل د راکړه شوو کورنیو سروې پیل کړي او ډیر زر به ورته سرپناه، خوراکي او نور اړین مواد ور ورسوي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو سل نه شپ پاملونه د مسروې کړل. ځنې پاملونه به اجیر سرپناه ته ضرورت لري چې هغې ته به موږ سبا خیمه او نور غیر خوراکي توکي انتقال کو. هغه ورته توضیح کو پک د شل پنځه شپاملو پورې دغه سې کورنۍ پاتې دي، هغه هم سبا تر غرمې پورې خلاص شو او انشاءالله د ډبلیو پی او نور همکار موساتو روغه کم کومکونه چې دی هغه هم په دې هفته کې ورته ورسیږي په خیر.
په غازی آباد کې د جګړې له امله په داسې حال کې لسلو زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو یو بل سره لیدلي. خو ورسره د هیواد په یو شمیر سیمو کې جګړې هم زیاتې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د جون 19 ده. دا ورځ په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابر ده.
ولایت او د کومل سوالی نه چې زه ما غو سوالی ډیر نه ام نو سوالی د جنگ جلال د اولته قربانی شوی ما وړي زجر په دې ځای کې لیدل دي. دا غیر واجبنه د لاس زه هم کوم نه پری خو دا اول چې وا خوشنط می ولید او تل ورکار د خپل خسر په کور کې بغیر د دین کوم نکاح او شی کوم بل څه کوم ماتي کول زه نه مخاون دي. تل ورکار ما خوشنط کې تیر کړو ته چې ډیر ول سوالی نه نه راخذ ته دومره ارزښت نشته. البته
د دې څرنګه نوونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. لکه څرنګه چې یادونه وکړه نن د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر او په منځني سپد دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې په سیمه ییزو موضوعاتو کې نن د ایران د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي. دا انتخابات پرون تر سره شول او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د ګډونوالو شمیر پکې دا پلا لښو او ټاکل شوی د چنن تر غرمې وروسته ابتدایي پایلې اعلان شي او سبا ته به رسمي نتیجه اعلان شي. د دې انتخاباتو په اړه به په یو راپور کې د خلکو څرګندونې هم له تاسو سره شریکې کړو. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو او هم لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه نن د جون 19 ده. په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ارتباط د جنسي تیری له یوې داسې میرمنې سره ژغېدلی یو چې دا تور پورې کوي چې پر دې د جګړو له امله جنسي تیری شوی دی او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له دفتر سره مهم موضوع شریکه کړې ده. و به جواب 15 دقیقې دي. نړیوالو شپږ خبرونه ته کتنه لرو. ل افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وټولو روسه د ترکیه نقش په دې هیواد کې او په افغانستان کې د القاعده شبکې بیا فعالې دوته اندیشنې هغه موضوعات دي چې نړیوالو شپږ خبرونه په خپل تاسو غنو کې چړلې دي.
فرن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د ترکیه د رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنه چې مايكل کوګلمن لیکلې په فایل کې ویل شوی د افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وټولو وروسته چې کله په دې هیواد کې د نفوذ د زیاتېدو خبره کیږي نو ډیر د چین، ایران او روسیې نومونه اخلي. ترکیه ډیره لږ یاده شوې چې له امریکا سره له روسیې څخه د دفاعي سیستم درانیولو پر سر اختلاف لري، خو د وروستیو ورځو انکشافات شي ممکن انقره په کابل کې مهم سیاسي او امنیتي رول په غاړه واخلي. په لیکنه کې وړاندې لولو ترکیه د دې ترڅنګ چې افغان امنیتي ځواکونه روزلي ډیره موده د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتلی او اوس هم ویلي چې که امریکا مالی مرسته ورسره وکړي نو حاضر ده چې دې ماموریت ته دوام ورکړي. ورسپانې په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو کتنې ته اشاره کړې او لیکلې دي چې ښاغلیو بایدن او اردوغان د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د لیکوال په باور د ترکیې له لوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې وړاندیز ممکن د شنیت یو اقدام وي او په نتیجه کې د امریکا له لوري پر دغه هیواد هغه بندیزونه نرم شي چې له روسیې څخه د اس 400 توغندوی دفاعي سیستم په خاطر پر واشنگتن لګولې دي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځانو له وټلو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنه ډیر اهمیت لري، ځکه چې د هوایي ډګر افغانستان ته د ډیپلوماټانو او مرستندویانو د تګ راتګ کلیدي لار ده. که څه هم طالبانو له ترکیه غوښتي چې خپل ځواکونه وباسي او د کابل د هوایي ډګر په امنیت ساتلو کې ونډه وانخلي، خو دا هیواد هم د افغانستان له حکومت او هم طالبانو سره تودې اړیکې لري. ترکیه په اپریل کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د کانفرنس د کوربتوب لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه ومنله، خو دا غونډه له دې کبله جوړه نشوه چې طالبانو پکې برخه اخیستو ته تیاری ونه شوه. ملټری ټایمز ورسپانه د ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر په دې څرګندونو لیکره خبره کړې چې وای القاعده په دو کلونو کې په افغانستان کې بیرته راځي کېدای شي. لوید آستن د پنځشنبه په ورځ وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د القاعده په شان سختري زړه له ممکن په دو کلونو کې ځان بیا منظم کړي او امریکا ته ګواښ پیښ کړي. د دا خبره د امریکا د سناجرګي د تدارکاتو کمیټې په استیمایه غونډه کې د سناتور لینسی ګراهام د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش د بیا قوت اخیستو لږ ډیر او که متوسط امکان شته. سناتور لینسی هم وویل چې دی هم دغه سي اټکل کوي چې په دو کلونو کې به دا ډلې بیا ځان منظم کړی شي. په غونډه کې د امریکا لوی درستیز جنرال مايك ميلي حاضر و. د دې پوښتنې په جواب کې وویل چې له دفاع وزیر لوید آستن سره موافق دی.
د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منی لړنړیوالې ورځ سره برابر ده. ل جګړو سره دار او په هانو په باور جنسي تیریزيت کیږي او په افغانستان کې جګړو زور اخیسته، خو هم حکومت او هم طالبان دا ردوي چې د دوی د وسلوالو پلیکو کې جنسي تیری کیږي. په دې اړه تفصيلي راپور
مه ولایت او د کوم لسوالي نه چې زه ما غوړ لسوالي ډیر نه هم نو لسوالي د جنگ جلال د اولته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. یا وشت کال عمر لري د غمیر من وای چې په 14 کلنی کې لخپل خوخي خلاف نامزاد شوم. ل نامزادی لادری کال نه وتیر سوي چې نامزادی په ایبي بمی چاودنه کې وژل سو. د پیخه د نموړي د ستونزې په یلو له هغه وروسته مجبور اس وچه ل خوخي پرته ل بلچا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نموړي پرې راځي نه و
قربانی شوی یم او ډېر زجر مې په هغه ځای کښې لیدلی دی. نو هغې رواجونه د لاسه زه هم کور مې پرېښوده. اول چې وه خشونت مې ولید او څلور کاله د خپل خسر په کور کښې بغیر د دې نه چې کوم نکاح وشي او کوم بل حکومتي کول هم یا مې خاوند دي څلور کاله مې هغه خشونت کښې تېر کړو ځکه چې ډېر ولسوالي نام نه ده او ښځو ته دومره ارزښت نشته هلته.
په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراري ډول د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکېل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحول الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولی چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب د جرایمو سي اوسي یا داسې متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې برخه کښې موږ ډېر زیات جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي. د دوی له ډلې شرف الدین اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د فرد اضطراب، ژور خپګان، وسواس او په اوږد مهال کې ژور خپګان او ویره ډېریږي، په لنډ مهال کې هم دا اختلالات ورته پیدا کیږي. د دغسې یو فرد حالت په لنډ مهال کې ډېر ناامیدي، ډېر خسته یي، ډېر زله یي، ډېر حالت بدي او بېلابېلې پېښې او حادثو سره مخامخ کیږي او ډېر ځله د ځان وژنې په فکر کې لویږي.
جنسي تاوتریخوالی له شخصي رواني ستونزې سره په خوا کې ټولنیز مشکلات هم رامنځته کوي. د ټولنیزو چارو کارپوه زرمینه کاکړ
د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضایاو شاهدان وو چې امکان لري د دې قضایاو ډېری برخه اوس هم پوتوي. د دې لپاره چې موږ یو سنتي هیواد کې ژوند کوو دلته حتی د قانون نه هم اوس هم سنتونه زیات حاکم دي او د دې راز نه پرده پورته کول ډېرو کورنیو ته ننګ ښکاري او دا قضیه یا هم د یو مېرمنې په وژلو او یا هم د هغه په بدبر کولو کې ختمیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو له امله ډېری ښځې او ماشومان له جنسي ځورونو سره مخ دي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ایران د انتخاباتو کمیسون ویلي نن شنبه به د 13 پړاو ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې تر غرمې وروسته اعلان کړي او رسمي نتیجې به سبا ته په ډاګه شي. دا ټاکنې پرون ترسره شوې چې محسن رضایی میر قاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی نوماندان وو. د ټاکنو پر ورځ د درغلیو ځینې ادعاوې هم شوې دي. تفصیل پرې راپور کړي.
په ایران کې نظر پوښتنې دا ښیي چې ممکن محافظه کاره ملا ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشري کوي ولسمشر شي. 60 کلن رئیسی په 1983 کال کې د هغو قاضیانو له ډلې و چې د زرګونه سیاسي زندانیانو په محاکمو کې یې برخه اخیستې وه. هغه مهال دا زندانیان په مرګ او اعدام محکوم شول. د بشری حقوقو سازمانونه رئیسی په بشر ضد جنایتونو تورنوي او نوموړی د امریکا لخوا د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی. کارپوهان وایي که رئیسی ګټونکی شي د لویدیز پر ضد به د ایران لهجه نوره هم توند شي. څه باندې 9.5 میلیونه و 3 لک 10 زره کسان په دغو ټاکنو کې د رایې اچولو په شرایطو برابر ګڼل شوي وو، خو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه له 80% نه تر 80% پورې بلل شوې ده. د ګډون دا کچه ځکه ټیټه وه چې په ایران کې دننه او بهر یو شمیر سیاسي ډلو دا ټاکنې تحریم کړې وې. دې ټاکنو پلویان او مخالفان درلودل. دو تنو رایه ورکوونکو حمید لطفی زاده او پری میر امام فرانس پرس آژانس ته ویلي:
من رای ندادم، دلیلش هم اینه که من 4 سال
ما رای ور نکړه. دلیل دا و چې 4 کاله مخکې مې هم رای ور کړې وه، خو وضعیت بدتر شو. دا ځل مې فکر وکړ چې د رای نه ورکول ممکن شوي.
من رای دادم به خاطر اینکه ایرانی.
ما د دې لپاره رای ور کړ چې ایرانی یم، مسلمان یم، دا مې دنده ده، دا مې هیواد ته باید دا کار مې کړی وای.
د رای اچونې مرکزونه پرون سهار پرانستل شول او د شپې تر ناوخته خلاص وو. د ښار پر شوراګانو د څارونکو پلاوی مشر احمد نادری خبریالانو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې رای په پیسو اخیستل شوی. د ویلي کچیرته دا تورونه ثابت شي په هموغو مرکزونو کې به چې د رایو پیر او پلور پکې شوی رای باطل شي.
لنډ خبرونه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هغه په سلګونو افغانان باور وغوړي چې له 2013 کال راهیسې د دوی له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. تر دې مخکې جرمني ویلي وو یوازې هغه افغانان مني چې په تیرو 2 کلونو کې له دوی سره کار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان هیڅ کله د افغانستان د سنځ پوځي حل نه غواړي. د ملي مصالحې عالی شورا په خبر پانه کې راغلي چې عبدالله او قریشي پرون په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په څنډه کې سره کتلې دي. د خوست چارواکي وایي د شیخ زاید پانتون په کادری روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه فعال کړې ده. د خوست عامه روغتیا مشر حبیب شاه انصاری وایي دا دستګاه به چې پرون جمعه پرانستل شو هر ورځ 40 بالونه اکسیجن تولید کړي. اروپای ټولنه پر بلاروس ته اقتصادي بندیزونو په برخه کې موافقه ته ورسیده. دا خبره پرون د دغه ټولنې ډیپلوماټانو او د غراس د اوتریش ته بهرنیو چارو وزارت کړی ده. کله چې اروپای ټولنې مشان د جون په 15مه پلان شوی غونډه کې دا بندیزونه تایید کړي، له بلاروس سره به د صادراتو او وارداتو او بانکي معاملو پر لارو چارو بندیزونه ولګول شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پارون انټونیو ګوتریش د دویم دورې لپاره د دغه سازمان د عمومي مشر په توګه وټاکه. ازادي راډیو په منځني سپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري د سپورت یو خبر به درته درکړم چې پارون کوریشا ل چک جمهوریت سره په فوټبال کې یو مساوي شو. انګلستان له سکاټلند سره 0-0 او سویډن سلواکیا ته په یو ګول ماته ورکړه. نن هم درې لوبې کیږي. لومړی لوبه د فرانسې او هنګری ترمنځ ده، بل د جرمني په مونچن کې له پرتګال سره ده. خو د ژوند رنگونه پروګرام درو په بل خبرونه کې به بیا د سپورت په اړه معلومات ترکړو.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
عمران
د کوم ځای اوسېدونکی؟
میدان ورداګه.
ښه، د میدان ورداګه اوسېدونکی څو کلن یې؟
شپاړس بېمه.
شپاړس. مکتب ته ځې؟
نه.
اولې مکتب ته نه ځې؟
بس کاروبار څنګه سي کاروبار خپل کراچي چلوم.
اولې فلار دې څه کار کوي؟
لاره مازور د غم کراچي چلوي.
ښه، تاسو دواړه کراچي چلوئ؟ اها، په کراچي کې د ورځې 2 روپۍ پیدا کوي.
پهلن خو د 3 یو نیم سل 500 ساویا اتیا کله ورځ راځي د بيخي پکې نه کیږي.
کورنۍ کې څو کسان یې استه؟
کورنۍ کې و
څوک څوک دي؟
یو مور ده، دوه خورګانې دي. ودرې واړورونه دي
څنګه خورګان یا واړورونه دي مکتب ته نيزي
ادو دانی زی واړورونه مې خورګان مې وړي دي
کنه شي کولای چې د کراچي ترڅنګ مکتب ته ملار شي
دا نه کیږي اوس لکه زه کوز کراچي او چون د مکتب ته لار سم
ولی خپل علاقه لري چې دغه مکتب ته لار شي
لکه زه خو مسته کنه دا کله برکی مونږ سې ګو خیمیم دي کنه کله برکی کی اوس پر دې ویلې کې اوسې ګو دا کراچوانی کوم کولای نه سم مکتب ته لار سم
کور کرایې دی که خپل مده
خیمی دي
خیمی دي اوس خدای دې باران مریږي څنګه په خیمو کې گزاره کیږي؟
ما زه خدای دې تناسه گزاره به کوم نو ځم به کې تیریږي
ژمه مو چیرته تیر کړ
ژمه د وړه زما برادې پردې ویلې ده کنه لکه یو غټه ویلې ده دې کې اوسېږو.
څنګه څه فکر کوي چې وړه ورونو باندې به دې څه کار وکړي او مکتب ور باندې ووایي کنه؟
و مو هم د خپل زړه کې زما مکتب وایم خو کاروبار څوک نه سي لاړ شي کاروبار ته.
ښه وخت لري، مننه.